السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. اوري چې د سولې عالي شورا هیله شي چې افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرې چټکې کړي. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیروي.
دا هرات ولایت د کوسان ولسوال په یو چاودنه کې وژل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې یو څلوېښت وسلوال وژلي. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر نهه دېرش تنو ته رسېدلی. دا هرات ولایت څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې د کوهستان ولسوالۍ ولسوال حاجي امیر حفتبلا په یوه چاودنه کې وژل شوی. حاجي امیر په هغه چاودنه کې وژل شوی دی چې یو ماین په دته په موټر کې ځای پر ځای شوی و. د هرات د امنیه قومندان امین الله مرخیل وایي چې په دې پیښه کې اووه کسان نور هم ټپیان شوي چې دوی ملکیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې یو څلوېښت وسلوال ترهګر وژلي او نهه نور یې ټپیان کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې نن سهار ته دفاع وزارت خپره کړي ویل شوي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو په تیرو څلوېښت ساعتونو کې اوولس ګډ تعرضي عملیات، اته نوي ځانګړي کمانډویي دندې او هوایي بریدونه کړي. دفاع وزارت وایي چې دا عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ د کونړ، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، کندهار، فراه، سمنګان او هلمند ولایتونو کې شوي دي. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د دفاع وزارت په وینا په هلمند او غزنی کې وسلوالو ته اوښتې. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي د هلمند ولایت د کجکي او ناوي ولسوالیو کې شپاړس تنه ترهګر وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. د غزنی ولایت د واغز او اندړو ولسوالیو کې بیا شپاړس وسلوال وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ کې څلور تنه ترهګر وژل شوي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دې دعوو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په خپلواکه توګه هم دا نشي تاییدېدلی چې د دفاع وزارت لخوا دغه شمېرې څومره کره او دقیقې دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې دغلته د څلور سوه درې څلوېښت سرتیرو د یوې قطعي حکم صادر کړی. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ بامیانو ته رسېدلی دا خبره یې نن دغلته د قومي مشرانو یوې غونډې ته کړې. نوموړي نن په بامیانو کې د برېښنا او د سړکونو په برخو کې څو پراختیایي پروژې پرانیستې او ځایي چارواکو سره په کتنو سربیره یې د قومي مشرانو، دیني عالمانو، د بامیانو د مدني فعالانو، د ښځو له استازو، د پوهنتونونو او ښوونځیو له استادانو سره جلا جلا لیدنې وکړې. د جمهور ریاست په پرله پسې خبر پاڼو کې ویل شوي چې ولسمشر په دې لیدنو کې د بامیانو د خلکو ستونزې او شکایتونه واورېدل او د هواري ژمنې یې وکړې. ښاغلی غنی د قومي مشرانو یوې غونډې ته ویل په بامیانو کومه پانګونه په تیرو څلورو کلونو کې شوې ده تاریخ په اوږدو کې نه ده شوې. نوموړي ویل بامیانو ته ورکړل شوي امکانات د دویمې درجې د ولایت له امکاناتو لوړ دي. ولسمشر غنی د محلي ارګانونو له خپلواکې ادارې وغوښتل چې د دویمې درجې ولایت ته د بامیانو د لوړولو پروسه چټک کړي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر نهه دېرش تنو ته ورسېده. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې په دې برید کې دوه ویشت کسان وژل شوي. تېره ورځ دوه لوی موټري بمونه د شفی په نوم هوټل او د پولیسو یو دفتر ته نږدې وچول شول چې وروسته د هوټل ساتونکو او پولیسو هم ډزې پیل کړې. یو بل درې ټایره موټر همدې هوټل ته نږدې د ګڼې ګوڼې څخه پر یو ډک سړک چاودېدلی. د پولیسو یو چارواکي محمد حسین ویلي تاییدولی شي چې دې چاودنو د تلفاتو شمیر نهه دېرش تنو ته رسېدلی او څلوېښت تنه نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا یو شمېر کسان لا هم نادرکه دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېره تر دې هم لوړه شي. دا د القاعده شبکې سره د تړلې یوې ډلې چې د الشباب په نوم باندې په سومالیا کې فعالیت کوي کار بلل شوی. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمي کالیزې مراسم نن پیل شول. تمه کېږي چې د نړۍ د هیوادونو تر شپېتو زیات مشران به نن او سبا په دې مراسمو کې ګډون وکړي. دا مراسم به د جګړې د متارکې په دقیق وخت چې د یولسمې میاشتې د یولسمې نېټې د یولسم ساعت یولسمه دقیقه ده د دې جګړې د نمرکي سرتیرې له یادګار سره اوج ته ورسېږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دې مراسمو لپاره پاریس ته رسېدلی. نوموړي د نومبر په لسمه نېټه پر سوشل رسنیو ولیکل آیا د جګړې د پای ته رسېدو له لمانځنې بهتر څه شته؟ هغه هم د داسې یوې جګړې چې په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ او بده جګړه وه. ولسمشر ترامپ او میرمن به د شنبه پر ورځ د فرانسې په بیلو کې په جګړه کې د وژل شو امریکایي پوځیانو هدیرې ته ورشي. له 1914 څخه تر 1913 کال پورې په لومړۍ نړیواله جګړه کې شاوخوا 40 هیوادونه پکې ښکېل وو، 9 میلیونه سرتیري او 6 میلیونه ولسي وګړي وژل شوي وو. دې جګړې د اروپا نقشه بدله کړه او د استرو هنګارین او روسیې او عثماني امپراتوریو د نړیدو سبب شو. اروپایي ټولنې ویلامې خبره کړې او په هغې کې د اوکراین په ختیځ کې د هغو سیمو انتخابات رد کړي چې د روس پلو بېلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي. ټاکل شوې دا انتخابات سبا ترسره شي. اروپایي ټولنې ویلي دي دا د نړیوال قانون ماتول او د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د منکس له تړون څخه څرګند سرغړاوی دی. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلي چې دا ټولنه د لوهانسک او دونیتسک تشپنوم نومول شوو جمهوریتونو کې چې د اوکراین د حکومت په کنټرول کې نه دي، د نومبر د میاشتې د 11 نیټې پلان شوي انتخابات غیر قانوني، نامشروع بولي او په رسمیت نه پیژني.
د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شورا هیله شي چې افغانستان او د سیمې نور هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا چټکتیا په برخه کړي.
زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملی ګامونه واخیستل شي. د عمومیت نه تیر شو، عمومیت ډیر ویل شوی دی.
یو تحلیلګر وایي امریکا هڅه کوي په افغانستان کې روانه جګړه چې په هر قیمت وي پای ته ورسوي.
وست جګړې د ختم پر د لټون په تلاش کې ده. خوای ته جګړه پای ته ورسیږي.
د ولسی جرګې ځینو استازو په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د ملکي وګړو د خوندیتوب کمیټې وایي په افغانستان کې د ماشومانو مرګ ژوبله زیاته سوې.
دولت او د جنګ ښکېل خوابې مکلف دي چې د تفکیک اصل د ماشومانو د ساتنې لپاره جدي پام وکړي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ نن شنبه ده، د لړم یا قرب 9 د نومبر 10. د سولې علي شورا هیله شي چې افغانستان او د سیمې نور هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا مزل نږدې کړي. د دې شورا اجرایوي غړي ازادي راډیو ته ویل تیرو هڅو او عمومي خبرو ته په کتو دوی منتظر دي چې دا بهیر عملی بڼه خپله کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې ځین نورو هیوادونو ته په یوه میاشت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دویم سفر د دغې بهیر د عملي پیل په اړه غوښتنې او تمې ډېرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایوي غړی او سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي د سفرونو او غونډو راخوا وخت د دې راغلی چې نور له عمومیتو تیر او د سولې خبرې اترې عملاً پیل شي. ښاغلی قاسم یار د افغانستان د سولې په تړاو د خلیلزاد د دویم سفر د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل دا سولې ته لیوالتیا ښیي او باید هم په نتیجه کې د سولې خبرو د څرنګه پیل په اړه جزئیات ورستی شي.
دا ځله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد خپل ماموریت بیا پیل کړی دی، زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملی ګامونه واخیستل شي. د عمومیت نه تیر شو، عمومیت ډیر ویل شوی دی. راشو په اصل موضوع کې چې هغه د سولې خبره اترې پروسه یې
د د په باور لدې وړاندې د خلیلزاد لومړي سفر ورسته د سولې بهیر په حرکت راغلی او د هیوادونو رول تر ډیره مشخص شوی دی. دا هیله مندي داسې مهال بیانیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام وویل چې خلیلزاد به تر راتلونکو 10 ورځو د افغان حکومت له چارواکو د نورو اړخونو له استازو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. په دغه بیان کې راغلي چې زلمی خلیلزاد هیله مند شوی دی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته پلاوو د ټاکلو پر لور منظم ګام نا اخیستی دي. ل د وړاندې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد دغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل چې تر ډېرې جزئیات نه دي رسنیز شوي. ټاکل شوي چې ښاغلی خلیلزاد لکه د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربی اماراتو ته سفرونه وکړي. د سولې په تړه ورستوي دغه هڅو بیا د سولې د عالی شورا ترڅنګ د ولسی جرګې ځینې غړي هم هیله مند کړي دي. د یاد شورا د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس زمرک پاتخوابی وایي نور باید دا هڅې منسجمې شي.
وقت ہے کڑے دے دی افغانستان حکومت رئیس جمهور باندے رد کو چھے حقا دی صلح اصلی طرف اولتے بھی سما پا نظر باندے دا سے وقت ہے چول دے چھے کلپ مسکو کے کلپ امریکا کے و کلپ افغانستان کے دی صلح ارتباط باندے اصلی مختنزو
دی وی د امریکای چارواکو دا سفر سولې ته لیوالتیا خي خو حکومت باید دا وړتیا ولري چې په یو وخت کې د واشنگټن او مسکو هڅه تر یو چتر لاندې راولي.
په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته په سفر وتلی. د زلمی خلیلزاد سفر او هلته په مسکو کې پرونی غونډې ته په کتو پوښتنه دا ده چې د نړۍ دا دوه قدرتونه څه غواړي. انتظار خادم یوسف خان زدران ته په امریکا کې وویل
په عین وخت کې اصلا د افغانستان سوله دښتې لکه یو لوړې تپې ته ختل وي که په هر لار باندې وي هدف تپې سر ته ختل وي. په امریکا په افغانستان کې جګړه شروع کړې ده 3 کال دغه جګړې دوام وکړ. اوس د جګړې د ختم په لټون په تلاش کې ده غواړي دغه جګړه پای ته ورسیږي. په دغه برخه کې که د نړۍ هر هیواد وي که هغه پاکستان وي که د ازبکستان مسله وه که ترکیه وه که عربستان و او یا هم دا د روسیه ده امریکا هیڅ رقم تشویش لدې نه لري بلکې دغسې حرکتونه د امریکا دپاره او خاص کر د خلیزاد معمولیت دپاره ممید او همکار ته معمیدلی شي. یو څه چې امریکا په تشویش کې ده هغه دوه خبرې دي. یو دا ده چې د سولې په پروسه کې باید نور هیوادونه د رهبرۍ نقش وانخلي که مسکو مونږ د سیمې یا د دنیا یو تر ټولو ستر هیواد بولو نو که چېرته دوی ته ډېر زیات فرصت برابر شي دوی کولی شي چې جګړه او د افغانستان د راتلونکي سولې امتیاز په لاس کې واخلي او امریکا دا شی نه غواړي. دویمه اساسي مسله دا ده چې کله که په راتلونکي کې طالبان د افغانستان د سولې او په عین وخت د سیاسي جوړښت یو برخه کېږي نو امریکا باید د طالبان د رهبرۍ سره په یو تفاهم ته رسیدلی وي نه روسیا. نو لنډه دا ده چې که د مسکو کانفرنس کېږي او یا هم خلیزاد بېرته افغانستان ته راځي دا په خپل ذات کې د یوې سکې دوه مخه دي. فقط امریکا غواړي چې ماهرانه لوبه وکړي او روسان غواړي چې په راتلونکي سول کې د خپل خود خودلو ځای پیدا کړي.
خادم صاحب ستاسو خبرو په تعقیب چې دلته د نورو چارواکو کارپوهانو همدارنګه د ولسي جرګې غړو سره مونږ خبرې کړې دي تحلیل دا دی چې اوس د سولو خبرو ته ټوله زمینه برابره ده او د خلیزاد د دویم سفر وروسته باید دغه لړۍ عملاً پیل شي. ستاسو په نظر وضعیت هم داسې دی؟
سوله زه یوازې له ډېرو ګلورینو عینکو نه ګورم بلکې زه په افغانستان کې او په عین وخت په سیمه کې د تغییر شوي زماني او شرایطو زماني او مکاني شرایطو په تغییر باندې زه خبر کوم. سوله حتمی وه حتمی ده او په عین وخت کې د مذاکراتو لپاره په سیمه کې هر رقم خنډ له منځه تللی دی.
د ټولو شرایطو او هغه زمینو ته چې تاسو اشاره وکړه دې ته په کتو د دغه سفر څخه ستاسو توقع څه ده یا تمه مو څه ده چې د خلیزاد د دویم سفر وروسته به څه ممکن تغیرات واقع شي؟
خلیزاد یو بنیاد ایښی دی او غواړي چې د هغه بنیاد نه وروسته چې کوم اعمار شوی دی د هغې ارزونه وکړي او په عین وخت کې لازم مشورې د سولې فعالینو ته د سولې مختلفو اړخونو ته ورکړي. په عین وخت کې طالبانو رهبرۍ ته دغه پیغام ورکړي چې زما یو ځل راتګ په دې معنی نه و چې زما ماموریت ختم شو بلکې بیا راتګ او بیا به تعقیب په دې خاطر باندې چې د امریکا اشتیاق او خپل جدیت تاسو وښیم. د افغانستان حکومت ته پیغام دا ده چې که تاسو خپل سیاست کوئ که د انتخاباتو لپاره آمادګي نیسئ که نه نیسئ یو څه چې هغه د امریکا لپاره د خوړ خبره ده هغه د سولې خبره ده. نو فکر کوم چې خلیزاد تر ډېره حده پورې غواړي هر طرف ته د خپل جدیت پیغام ورکړي او په عین وخت کې طالبانو ته او د سیمې ټولو اړخونو ته غواړي چې کومه یو څه مې درته سپارلې ده هغوی څومره پیشرفت شوی دی او کوم تغییرات باید نور راشي تر څو نور قدمونه سولې طرف ته واغستل شي.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم له ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او د ملکیانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو مرګ ژوبل زیاته سوې. دغو ادارو ویلي د ماشومانو مرګ ژوبل د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې له کبله زیاته سوې ده. بلخوا د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤول وایي چې د جګړې ښکېلې خواوې باید په هر حالت کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وصل راپور لري.
په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبل زیاتېدو د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. دوی د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤل نجیب ببرکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او وسلوال مخالفین باید د جګړې پر مهال ټول بشري قوانین رعایت کړي.
دغه نگهانی وجود لري د اندېښنه ده او دولت او د جنگ ښکېل خوابې مکلف دي چې د تفکیق اصل او د ماشومانو د ساتنې لپاره جدي پام وکړي او تر څو چې ماشومان خپل ژوند په دغسې ښکېلو جنګونو کې د لاسه ورنکړي.
ښاغلی ببرکزی وایي د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دوی د ماشومانو د مرګ ژوبلې 292 پیښې ثبت کړې چې پکې 115 تنه ماشومان وژل شوي او 1202 نورې ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه تازه راپور ښیي چې د 2013 کال د جنوري او سپتمبر ترمنځ حمله او چاودنو کې 453 ماشومان وژل شوي، 1403 نور ټپیان شوي چې د یادې مودې د ټولو ملکي تلفاتو 80% جوړوي. د یونما په راپور کې د ټول افغانستان په ځانګړې توګه د شمالي ولایتونو امنیت ناوړه بلل شوی چې د دوی په خبره د خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماماتو له دې وړاندې په یو بیان کې ویلي وو چې په لوی لاس د ملکیانو په نښه کول جنګي جنایت او د زغملو وړ نه دی. بلخوا د برون پوهنتون او یو شمېر نورو څېړنیزو ادارو یو څېړنیز راپور ښیي چې په افغانستان، عراق او پاکستان کې د امریکا له لورې د ترهګرۍ پر ضد روانه ولس کلنه جګړه کې تر دې مهاله شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. د دغه څېړنیز راپور له مخې په یاده موده کې په عراق کې 268,000 کسان، په افغانستان کې 1,000 کسان او په پاکستان کې بیا 15,000 کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ډلې مسؤل عزیز احمد تسل وایي چې د جګړې دواړه لوري په بیرحمانه ډول ملکیانو ته مرګ ژوبل اړوي او د ماشومانو په ګډون په هیڅ چاره هم نه کوي.
په اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت له مخې تقریبا 70 ماشومان په یو میاشت کې د جګړې قربان شوي، چې په تلویخ نفر ژوند له لاسه ورکړی او دیرش هم زخمیان شوي وو، چې هغه دس زخمیان دي چې لاس نشته، چې پښه نشته او څوک مایوبه کېږي. یو لوری هم په ملکي خلکو باندې زړه نه سوځي، نه حکومت او نه هم وسله والې ډلې.
یونما په داسې حال کې د 653 ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې دغه بنسټ څو موده وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې د 9 میاشتو په موده کې په افغانستان کې هر ورځ 15 تنه غیر نظامیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. یونما په افغانستان کې روان کال د ملکیانو د مرګ ژوبل لړخه تر ټولو خونړی کال بلل ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او د ملکیانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښولې ده. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي یو بیا په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د جرګې رئیس وایي په داسې حال کې چې د سولې مذاکرې د پرمختګ په حال کې دي ورسره ناامني زیاته سوې ده. وکیلان وایي چې د دوی له تماسونو سره سره امنیتي ځواکونو په دې برخه کې اقدامات نه دي کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه د غزنی او اورزګان پر ولایتونو سربیره په شمالي سیمو کې هم زیات شوي دي. د دغه جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادو سیمو پر ناامنیو اندېښنه وښوده. وی ویل که حکومت په دې برخه کې اقدامات ونه کړي، د ناامنیو لمن به نوره هم پراخه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په دې تړاو د جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل وسلوالو طالبانو اوس مجهز وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او عامو خلکو او امنیتي ځواکونو ته یې ډېر تلفات اړولی دي. د وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې موږ د سولې د مذاکراتو په درشل کې د مسکو ناسته لرله او طالبان غواړي چې خپل نفوذ وښیي او امتیاز ترلاسه کړي. له همدې امله یې د افغانستان په شمال کې پراخ عملیات پیل کړي، خو په خواشنۍ سره چې دولت او په تېر امنیتي سکتور غوث ملاتړ او بهرنۍ دوستانو په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي. خاغلی ابراهیمی بوبل دا محل د دخمن خوزختونه په بدخشان، غزنی، اروزگان او تخار ولایتونو او همداشان د درقد خواجه بهاودین، قرلق او د امام صاحب په ولسوالیو کې زیات شوی دی. د ده په خبره حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د غزنی او اروزگان استازیو د دوی په سیمو کې د روانو ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنې وښودې. وی ویل دغه ستونزې څو ځلې له امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي، او سره له دې چې اوس یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي هم دي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه دی کړی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی محمد علي اخلاقي وایي د غزنی نامنی پر کابل مستقیم اثر لري، او که په اړه اقدام ونه شي د مخالفینو خوځښتونه به په کابل کې هم زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه په هلمند، فراه، جوزجان، بادغیس، فراه او کندوز ولایتونو کې موجود وو. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید آزادی راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په نهه ولایتونو کې چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وو، هوایی او کماندوی عملیات پیل کړي دي.
ټولو ولایتونو په اړه باندې موږ ځانګړې امادګي لرو. موږ دښمن ته اجازه نه ورکوو چې زموږ د هیوادوالو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. هغه فراه کې دی، هغه اروزګان دی، هغه کندوز دی او که بدخشان دی، فاریاب. د ټولو لپاره ځانګړی چمتووالی او امادګي ده، او زموږ تاروزي او تهاجمي عملیات روان دي. موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې دښمن نشي کولی ستاسو ژوند له ستونزو سره مخ.
د ولسی جرګې بل غړی غلام حسین ناصری وایي د کمزوري مدیریت او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ له امله په اکثر ولایتونو کې امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ته خرابیږي. د بوبل که د دوی ترمنځ بشپړه همغږي رامنځته شي، کولی شي د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په کلکه سره ودرېږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
جنگ دولت
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو ته باید دا زمینه برابره نه سي چې د مسکو له غونډې سیاسي استفاده وکړي. د ولسي جرګې ځینې استازي د دې غونډې د نتیجو او څرنګوالي په اړه بېلابېل نظرونه لري. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور لري.
بلاخره د مسکو غونډه جوړه شوه، خو آیا دا ناسته د سولې د دروازې د خلاصېدو که طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا وه؟ افغان حکومت کلی وې خو له دغې ناستې نه طالبانو سره د مخامخ بین الافغاني خبرو د پیلېدو تمه لري. له بلې خوا وایي هسې نه چې دغه ناسته طالبانو ته د امتیاز ورکولو فرصت ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید له دغې ناستې د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. دوی روسانو ژمنه کړې چې دا غونډه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. موږ هیله من یو چې طالبان له دې فرصت نه استفاده وکړي او له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. له شک پرته چې له روسانو زموږ غوښتنه دا ده چې طالبانو ته د دې اجازه ورنه کړي چې له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي. د مسکو غونډه له میاشتو ځنډ وروسته تېره ورځ د روسیې په قربتوب جوړه شوه. هغه ناسته چې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي استازو، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او په روسیې کې د امریکا د سفارت استازو ګډون کړی و. افغان حکومت سره له دې چې یادې غونډې ته کوم استازی ونه لیږه او د سولې د عالي شورا پلاوی هم د یو خپلواک بنسټ اړوند وباله، د افغان سولې په تړاو د غړو هیوادونو ملاتړ هیله بخونکی بولي. د یادونې دغه څه چې تر اوسه د مسکو له غونډې راوتلي د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د طالبانو پر هماغه پخواني شرط ټینګار دی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لري. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي د مسکو ناسته یوه تشریفاتي غونډه او د وخت ځای کېدل بولي، او وایي د سیمې هیوادونه په داشان ناستو سره غواړي چې افغانستان او امریکا د سولې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. دا استازي د مسکو په غونډه کې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو ګډون سمبولیک بولي، او وایي چې افغانستان ته به د دغې غونډې هیڅ ګټه ونه رسیږي. خو یو شمېر نور استازي بیا د مسکو ناسته د افغانستان د سولې په برخه کې یو ښه فرصت ګڼي. له ډلې یې نادر خان کټوازی وایي
د سولې خبرې کړې په هر ګوټ کښې وي، په هر هېواد کښې وي، هغه که د افغانستان دوست وي که یې دښمن وي، چې د افغانستان د سولې خبرې کېږي موږ تاسې باید هرکلی وکړو. دا خبرې باید چې د افغانانو تر مشرتابه لاندې سره وشي، نه دا چې د خارجیانو. افغانستان هر وخت په لانجه کښې وو، په جنجال کښې لوېدلی او خارجیانو لاس کښې اچولی. دا د سولې لپاره د دې په ځای باندې چې هغه مسله چې د سولې خوا ته ولاړه شي، هغه مسله نور هم پیشخه ناپسوې ده.
ښاغلی کټوازی وی افغان حکومت د سولې په برخه کې مخکخ دی او نه باید واکې د بل چا په لاس کې ورکړي. له دې سره د نړیوالو چارو یو کارپو ودیر صافی وی د مسکو غونډې ثابته کړه چې د افغانستان د سولې پروسه د نړیوالو قدرتونو په لاس کې ده او که د افغانستان په ګټه هم یا امریکا به له روسیې سره د مخالفتونو له وجې اجازه ورنه کړي چې افغانستان ورڅخه برخمن شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د امریکا لخوا نه یوازې د سعودي پر الوتکو د سون موادو د بندیز خبره سوې، بلکې د امریکا دفاع وزارت ته ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان به د وسلې پر خرڅلاو بندیز ولګوي. دا ګواښ داسې مهال سوی دی چې پر ریاض تورونه پورې سوی دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په سلګونو ملکیان وژل سوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډېر کسان وژل سوي دي او د دې جګړې له امله تر 2,000,000 ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښېدو ته مجبور سوی دی. په همدې حال کې ریاض د یو خبریال جمال خاشقجي د وژلو په قضیه کې هم له نړیوال فشارونو سره مخامخ سوی دی. خاشقجي د سعودي عربستان یو منتقد خبریال و چې د اکتوبر پر 2 د ترکیه په استانبول ښار کې د عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول وژل سو. دې مسلې نړیوال غبرګونونه راپورته کړه. نو د یمن په مسله کې د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا دواړو تیره میاشت په یمن کې د اوربن غوښتنه وکړه او ویل چې په دې هیواد کې باید څلور کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو هڅې پیاوړې سي. امریکایي چارواکي وایي د سون موادو د بندیز په اړه د پریکړه به د سعودي د هوایي ځواک په پیاوړ کېدو او روزنی بهیر کې د پینتاګون پر پوځي مرستې کوم اغېز ونه کړي. دغه چارواکي وایي که امریکا د سون مواد بند هم کړي، سعودي عربستان له وړاندې د خپلو الوتکو د سون موادو لور په 5 برخه په خپل تضمینوي. امریکایي چارواکي وایي دا پریکړه داس مال سوي چې د امریکا په کانګرس کې د یمن د جګړې پر مهال د ملکیانو د ډېرې دوه کبل غوسه ډېر سوي ده. وروسته لاغه چې روانونی د امریکا په انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت له جمهور غوښتونکو څخه دیموکراتانو ته ورسید، پر سعودي عربستان د امریکا د وسلو د پلور د کمیدو احتمال هم لیدل کېږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction.
Ye hukumat zimmedari.
La Asia tar Australia.
Mir.
Ortaya
çıkan sonuç.
Azadi Radyo Vavrei. Avtan khabar kray.
تاسو آزادی رادیو ته واژیست. د ساينس او ټکنالوژي په نړۍ کې ځینې خبرونه خلکو ته هیله ورکوي، خو ځینې بیا داسې دي چې په نړۍ کې بیره او ورختایي خپروي. نن د مځکې له څنګ څخه درې آسماني ډبرې تیریږي. نور تفصیل له اسمت ساروان ناوري.
نن شنبه د مځکې له څنګه درې آسماني ډبرې تیریږي. د دوغو ډبرو د لوی حقې اندازه 1.5 متره ده او د مځکې له څنګه به 1,03,81,001 لرې تیره شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا خبرداری ورکړی چې نن شنبه به درې دا ډول ډبرې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینسپوهانو د دوغو ډبرو پر غټې هغې 2018 VR1 نوم ایښی دی. ناسا وایي چې د مځکې له څنګه د دغو ډبرو د تیرېدو د لیدو لپاره سپوږمکۍ ته اړتیا ده، د دې لپاره چې تر ټولو په نږدې حالت کې هم له مځکې څخه د دوی واټن ډېر زیات دی په عادي تلسکوپونو نشي لیدل کېدی. دا ډبرې به د انګلستان یا GMT په وخت د ماسپښین په 2:30 بجې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینسپوهان وایي چې ډېر لږ امکان شته چې دا ډبرې خپل مسیر بدل کړي او له مځکې سره ولګي شي.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:13 سوې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم خپرو، خو اوس له اجمل ان څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هرات ولایت د کوستان ولسوال حجی امیر عبدالله په 14 کې وشل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 140 وسلوال ترهګر وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځنګړو عملیاتو د ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې دغلته د 433 سرتیرو د یوې اقتی حکم صادر کړي. اغلی غنی د سرګندونې نن په بامیانو کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته کړي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 9 تنو ته ورسید. تر دې مخکې پولیسو ویلو چې په دې بریدونو کې 22 کسان وژل شوي. درې چاودنې پرون په موګادیشو کې د یو هوټل او د پولیسو د یو دفتر شاوخوا وشوي. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کالیزې مراسم نن پیل شول. تمه کېږي چې د نړۍ د هیوادونو تر شپېتو زیات مشران به نن او سبا په دې مراسمو کې ګډون وکړي. او اروپایي ټولنې یو اعلامیه خپره کړې او په هغې کې د اوکراین په ختیځ کې د هغو سیمو انتخابات رد کړي چې د روس پلوو بېلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي او ټاکل شوي چې سبا پکې انتخابات ترسره شي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید. تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ناجیه ساپی د نن ورځې سپورتي خبرونه ولولئ.
د سپورت ورځنې هنداره
په پروان ولایت کې د بندي امیر مرکزی زون د دفتر پرانیسته وشوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه دفتر د پرانیستې پر مهال د پروان د ولی لوري د افغانستان کرکټ بورډ ته د لوبغالي د جوړولو لپاره 40 جریبه ځمکه هم په واک کې ورکړ شوه. نوموړي وویل د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې دغه ولایت ته به توجه زیاتوي سو په پروان کې کرکټ وده وکړي. د کابل د ختیځ زون د غیګنیونی سیالۍ نن پای ته ورسیدې. د دغه فدراسیون سکرټر جنرال محمد یونس حیران نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو هدف د کابل ختیځ زون لپاره د لوبډلې ټاکل دي. د زیاته کړه چې دغه مسابقې درې ورځې وړاندې پیل شوې وې او تر سلو ډېر لوبغاړي پکې حضور درلود چې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو ورځو پورې په کابل کې د جمناستیک ملي سیالۍ پیل شي. په دغو سیالیو کې به له 15 ولایتونو لوبغاړي ګډون وکړي. د جمناستیک د ملي فدراسیون سکرتر جنرال فرید امید جلالین ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې به درې ورځې دوام وکړي او هدف یې منتخب ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. دغه لوبغاړي به په بهرنیو هیوادونو کې په کیدونکو لوبو کې هم ګډون وکړي.
د افغانستان د روغتیا وزارت دا مني چې په دغه هیواد کې د پخوا په نسبت د مور ماشوم مړینه زیاته سوې ده. د دې وزارت د بروري د مرکز مشر ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې دوی اندېښمن کړي خو د تدابیرو خبر هم ورکوي. فیروزه عزیزي له کابل نور حال راکوي.
په افغانستان کې په ځنګړي ډول هغو ولایتونو کې چې نام نه دي او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی کم دی، د مور او ماشوم د مړینې کچه یو ځل بیا لوړ شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د باروري مرکز مشر زلیخا انوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د پخوا د تیرو 15 کلونو په پرتله دا شمېره دوه چنده شوې چې د یاد وزارت اندېښنه یې راپارولې ده. داوی افغانستان کې لا هم د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د ملګرو ملتونو د تخمین پر بنسټ په هر یو لک ژوندیو ولادتونو کې تر 601 میندې او 21 یا 22 ماشومان خپل ژوند له لاسه میرمن انوری وای افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د لوړېدو د کچې ستر لاملونه جګړه، روغتیایي خدمات ته د میندو نه لاسرسی او دغه شان د کورنۍ له لوري ناسم کلتور او ډاکټرانو ته د تګ نه اجازه ورکول دي. د روغتیا وزارت په دې برخه کې د روغتیایي مرکزونو د زیاتیدو او د عامه پوهاوي پروګرامونو د تدابیرو خبره کوي او ډاډ څرګندوي چې په خپلو هڅو سره به دا شمیر راکم کړي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري چې په افغانستان کې کومه سروې په 2010 کال کې ترسره شوې وه پکې راغلي ول چې په هر 100,000 ژوندي ولادتونو کې به 326 میندو د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوه چې د شمیرې تر 2015 کال دوام وکړ. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي برخې ډاکټران سپارښتنه کوي چې کورنۍ د میندو ته د امیدوارۍ اسانتیاوې برابرې کړي، ډاکټر ته دې د تګ اجازه ورکړي او له روحي رواني پلوه دې هم ورته پاملرنه وکړي. د کابل د ملالۍ زیږنتون مرستیاله حفیظه عمرخیله
کوم مریضي ورته پیدا شي یا کوم تکلیف ورته ولري
دوی باید وقت له وخت نه دفتر د معالج ته د کنټرول د خاطر راستي دفترونه باید نظر په ضرورت باندې دفتر د معالج ورته توصیې وکاندي یا د فشار حتما معینات وسه کړي د چست فشار له خاطره د کمسنیانو له خاطره او د نورو مریضانو له خاطره کې یعنی یا د مور د مړینې د باعث وي او یا د ماشوم
روغتیا پالان په دې باور دي که د امیدوارۍ پر مهال د مور او ماشوم روغتیا ته پاملرنه ونشي په دغه هیواد کې به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ورځ تر بلې زیاته شي.
د کندوز د ولایتي شورا ځینې غړي شکایت لري چې د الچین پل د بیا رغونې کارونه پڅ روان دي. دغه پل د وسلولو طالبانو لخوا ویجاړ کړی سوی دی. دغه پل افغانستان له تاجکستان او د کندوز له څلورو ولسوالیو سره تړي. اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
د الچین پل د څلور کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه پل د کندز ښار له شیرخان بندر او دغه راز د دولت له څلورو ولسوالیو کلبات امام صاحب د شیرشي او قلیزال سره نښلوي. د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې دغه پل د بیا رغونې د کار پس بهیر د خلکو او د سوداګرو پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. د ولایتي شورا یو تن غړي غلام رباني رباني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم از داخل آب مگذره سیاست
سیوینی چې په دې سړی هوا کې شزه ماشومان او نور خلک د سیند په اوبو کې تاګ راتګ کوي ځکه دغه پل د بیا رغونې کار ډیر پس چریان لري او خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي خو هیڅوک د خلکو ستونزو ته توجه نه کوي. په ورته وخت کې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خلیل احمد هم وایي چې د الچین پل د بیا رغونې کار ډیر پس روان دی او پر حکومت غږ کوي چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. لدې سره سم د کندوز د فواید امیر ریاست د نظارت امیر عبدالزاخل وایي چې دوی دغه موضوع له اړوند چارواکو سره شریکه کړې او ډیر ژر به ورته رسیدنه وشي.
د ولایت مقام سره ما دا موضوع شریکه کړې هغې په خپله مینې در کړې ده څو ځله د قراردادي غوښتی دی. همچنان وزارت سره مونږ موضوع شریکه کړې د جایجټ چې دی ډونر دی هغې سره موضوع شریکه کړې ده. نو په کار دا ده چې دا یو هغه دې ته ورکړه شي چې بیا غلط کار په آینده کې ونه کړي.
بلخوا د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي هم د خلکو ستونزې مني وایي چې سیمه ییزه اداره د دغه پل د اساسي رغولو په خاطر له هر ډول امکاناتو څخه کار اخلي څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
والي صاحب نعیمي چې کله کابل ته په رسمي کاري سفر تللی و د خلکو دغه ستونزه یې کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړله. د هغې په رابطه به جدي اقدامات کېږي. د خلکو ستونزې به رسېدي او دغه د پل په بیا رغونه کې له هر ډول امکاناتو په کار اخلي.
د الچین پل دوه کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا ویجاړ شوی و او د کندز سیمه ییزې ادارې دغه پل د خلکو د تګ راتګ په هدف په ابتدایي شکل رغولی و خو کابو درې میاشتې کېږي چې دغه پل د بیا رغولو اساسي کار پیل شوی دی خو خلک د دغه پل د بیا رغونې د کار پس بهیر څخه شکایت کوي.
له دې سره د دې خپرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. د خپرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونې بخبرونه کې یو واربیا ز اکرام الله اکرام ساسي هر کله کوم. د حقیقت صدې د دیونې بخبرونه کې ختیځ ولایت نورستان تسر ورکاره کوو. نورستان ولایت چې یو غرنیز ولایت دی په روسیو کې تاسو خامخه په سوشل میډیا باندې عکسونه د مرکز پارون عکسونه لربر کېږي چې ډېر زیاتې خولي منظرې دی پکې او ډېر خولي خولي عکسونه په سوشل میډیا باندې لربر کېږي. په همدې مسایلو باندې د دې ترڅنګ په یو شمېر ستونزو او مشکلاتو باندې په نورستان کې د نورستان په امنیت د نورستان په سړکونو چې ویل کېږي داسې چې ډېر زیات خراب دي. ژمی هم را روان دی او هر کال په دغه ولایت کې د واورې د ورېدو له امله د نورستان ته تللي سړکونه بندېږي. دا چې سږ کال وضعیت څرنګه دی د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیوم سره غږیږو. حافظ عبدالقیوم را سره هم د اوس له نورستان ولایت د ټلیفون په لیکه دی. والي صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه او مرکې ته حاضر شوئ. که پایلې لامدینه کو چې په روسیو کې په سوشل میډیا کې د نورستان د مرکز پرون ډیر خولي خولي عکسونه لربر کیږي خلک له لیدلو حتی خوان دخلی. که په مرکز پرون کې د شویو پرمختګونو پاړه راته وای
جناب اکرام سره ولتاست او د
رادیو آزادی ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو معلومه ده چې نورستان او خاصتا بیا د نورستان مرکز پارون خپل ډیر یو ښکلی طبیعت لري او دغه طبیعت ایجابوي چې په دې کې خپل پلان باندې کار وشي او دا د توریزم لپاره آماده شي، د سیاحت لپاره آماده شي. مونږ په دې وروستیو دوو کلونو کې د توریستانو د جلبولو لپاره ډېر زیات اقدامات کړي دي. یوازې سه کال مونږ مجموعا 60,000 سیلانیان تر اوسه پورې نورستان ته راغلي دي. البته دا ټول داخلي سیلانیان دي چې سیل لپاره نورستان ته راځي او د نورستان د مرکز او د باز نور ولسوالیو نه لیدنه کوي. خپل پارون یو ډېر ښکلی طبیعت لري، سپان د سیند لري، ځنګلونه لري، شنې ساحې لري. نو مونږ کوشش کوو چې دغه جاذبه نور هم هغه ته ښکلا ورکړو او د دې لپاره څو بخښونو باندې موږ کار شو.
پولیس تاسو د سیلانانو خبره وکړه چې تر دې دمه نږدې 60,000 داخلي سیلانان دغه ولایت درغلي دي. د بهرنۍ سیلانانو لپاره دغلته کوم ځانګړي مراسم شته، ترتیبات شته چې دوی تل درشي، لکه تر لګه په یو خو هوټل کې ووسیږي یا مثلا د دوی د اوسېدو لپاره کوم بندوبست شته؟
پام دې باندې مونږ کار کوو. تاسو معلومه ده چې انکشاف ډېر یو حوصله غواړي او ډېر وخت غواړي چې د انکشاف په برخه کې خلک کار وکړي. مونږ د دې لپاره چې د سیاحت صنعت وده وکړي، د دې لپاره مونږ د هوټلونو او د ښه رستورانتونو پلانونه هم نیولی دي. بعضې ساحې خصوصي سکتور راجلبولو کوشش کړی دی چې په دې برخه کې تر یو حده پورې کار شوي، او هم خپله دولتي سکتور. مونږ خپله همدا اوس په یو مهمانخانه باندې، یو درې منزله درې پوریزه مهمانخانه باندې کار کوو چې انشاءالله اینده کال تر سرطان اخره پورې به دا تکمیل شوی وي. هغې کې تقریبا 2 اتاقونه به وي. د دې په څنګ کې د شاروالي لخوا نه یو ځای جوړیږي چې په هغه کې د 8-9 اتاقونو گنجایش شته دی. یو بل رستوران باندې همدا اوس 2 مخکې کار شروع شو چې هغه هم د پسرلی په اواخرو کې به تکمیل شي. هغه هم رستوران دی او هم په هغه کې د اوسېدو یو څو اتاقونه دي، او هم خصوصي سکتور تشویق کړی دی چې راشي په نورستان کې سرمایه گذاری وکړي، د توریزم د ودې په برخه کې د دولت سره همکار.
والی صاحب، بل موضوع ژمی را روان دی، تقریبا پیل شوی دی په نورستان کې. فکر کوم د راپورونو په اساس باندې لومړنۍ واوره ورېدلې ده. هر کال نورستان مرکز پارون ته د ولسوالیو نه، د کونړ نه، د دغه سرکونو په اړه راپورونه داوي چې د زیاتې واورې ورېدنې او د سرکونو د خرابوالي له امله دغه سرکونه تړل کیږي. څه کالي له اوسه ترتیبات نیول شوي، د سرکونو وضعیت څنګه دی؟
همدا اوس زموږ وسایل د دې لپاره، تاسو معلومه ده چې د نورستان سرک خامه دی، د دې لپاره چې ژمی کې وسایط ته مشکلات نه وي. همدا اوس مو یو 100 کیلومتره سرک باندې کار روان کړی دی چې هغه تر یو حده پورې هموار شي، او هم مو یو 2 نور قرارداد ته ورکړی دی چې په ژمی کې هم فعال وساتل شي او هم د لار ترمیم شي. او انشاءالله مونږ ډاډ ورکو چې په ژمی کې به کاملا په پورا مادهګی باندې مونږ د لارې خلاص وساتو او هیڅ نو ستونزه به نه
وي. والی صاحب، یو بل مسله چې د نورستان د چارواکو په اړه ایدا موجوده ده، غدا ده چې د نورستان زیاتره چارواکي، حتی په تاسو د تور موجود دي، تاسو په ګډون د نورستان زیاتره چارواکي په مرکز کابل او په جلال آباد کې اوسېږي. دا مسله تر کومه حد اختیار
دا به سلور کال مخکې نه خبره خلک بیا د تورونو پوری کوي چې څلور کاله مخکې کوم حکومتداري په نورستان کې یقینا هم داسې و. اوس خو په ما باندې غټ نیوکه دی چې دا کابل ته نه ځي، همیشه په پارون کې پروت دی. او ټول چارواکي د نورستان هیڅ کس، هیڅ شخص، هیڅ فرد، هیڅ اداره دسی مسئولین نه لري چې هغه د پارون نه بهر او د نورستان نه بهر.
یو بل مسله پالیسی په وروستیو کې په نورستان کې د داعش تحرکات محسوس شول، په دې اړه کله کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش تحرکات شته په نورستان په یو شمېر ولسوالیو کې؟ دغسې ویل کېدل
طالبان شته دي، د شک نشته دي چې هلته طالبان خپل فعالیت لري او موږ ورسره په مبارزه اخته یو، او که څوک د صلح لاره تعقیبوي هغوی سره د صلح په مذاکراتو اخته یو. ولې د داعش داسې کوم قوي حضور یا عسکري حضور تر اوسه پورې نه لیدل کېږي، او تر اوسه پورې داسې کوم ډله چې مسلح ډله وي د داعش او په یو ساحه کې شتون ولري داسې په نورستان کې
نه. خو د نورستان په ګاونډي ولایت کونړ کې د داعش
مسؤول
نه، کومه ویره موجوده ده چې دغه ډله بالاخره نورستان ته سرایت ونه کړي؟
مونږ اراده لرو، عزم لرو او کلک اراده لرو چې هر ډله چې د افغانستان د منافعو په خلاف باندې حرکتونه پیلوي هغه د ځپلو دپاره او د هغې د ورکولو دپاره انشاءالله د ولس په حمایت باندې کار
وکړو. یوه بله مسله چې سوره زیوړان دی په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د قومي سپینګیرو یوه غونډه را بلل شوې وو، دوی ویل چې دغلته سیمه ایزو طالبانو ته دوی ورځي او جرګه ورسره کوي تر څو د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په دې اړه معلومات شته چې بیا دا سپینګیري ورغلل؟
بله، زه په ټولو ولسوالیو کې دغه حرکتونه پیل کړی دي چې د قومي سپینګیرو د علما اکرام او د مخاورو د طریقه طالبانو ته د پیغامونو ولېږو او هغوی سره په دې بخش کې خبرې وشي چې جنګ غیر د افغانستان د بربادولو نه بل کوم نتیجه نه لري، او راده شي د خپل ولس په څنګ کې د خپل نظام ملاتړ دې وکړي او خپل وطن دې آباد کړي.
اوس نورستان سره لدې چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي دي، ستونزې په کومه برخه کې لا هم پاتې دي؟
شته دی، نورستان د افغانستان یوه برخه ده او هغه برخه ده چې د ټولو نه کمه توجه ورته شوې ده، په استثنا د دغه دوه او درېو کلونو چې په دې کې تر یو حده پورې توجه شوې ده. ولې دغه کمه توجه د دې سبب باعث نه شي کېدی چې د نورستان ټولې ستونزې له منځه یوسي؟ د سرکونو په بخش کې مونږ جدي ستونزې لرو، سرکونه مو خامه دي، په دې برخه کې همدا اوس هم زموږ د پایداری وزارت سره په دې باندې بحث روان دي چې په نوي کال کې باید د نورستان سرکونو ته یو اساسي توجه وشي. د امنیت په بخش کې هم په بعضو ولسوالیو کې مونږ ستونزې لرو چې په هغه بخش کې هم د ولسونو په ملګرتیا او په حمایت او د منطقې د علماو او مشرانو په حمایت مونږ کوشش کوو چې هغه ستونزې له منځه یوسو، او هم د دولت په حمایت. او د دې په څنګ کې د معارف په بخش کې مونږ د مکاتبو د تعمیراتو د کمبود او د مسلکي معلمینو د کمبود په بخش کې هم ستونزې لرو چې د دې ټولو دپاره مو پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي چې انشاءالله د هغې په اجرا او تطبیق به تر ډیره حده پورې د غستونځ کې نشي.
والی صاحب، د روسي پښتنې په توګه د ځنګلونو قطع کول په یو شمېر ولایتونو کې لا هم روان دي، د نورستان په اړه وړاندې راپورونه موجود وو، د ځنګلونو د قطع کولو مسله مخې نیول شوې ده که څنګه؟
جناب اکرام صاحب، د ځنګلونو قطع کول دوه ډولونه لري. یو دا دی چې خلک د خپل ضرورتونو لپاره، داخلي ضرورتونو لپاره، کله د تسخین لپاره چې ډېر یو اوږد ژمی مونږ په نورستان کې لرو، او کله د داخلي ضرورتونو لپاره چې یو څوک یو کور جوړوي، دروازه جوړوي، کړکۍ جوړوي، د دې لپاره دا عادتا بلکم بدیل نشته دی، نو د هغې لپاره په یو محدود پیمانه باندې خلک خپل استفاده کوي، او هغه په ډېر معقول انداز باندې استفاده کوي چې د وچو لرګیو نه استفاده کېږي، ونې نه قطع کېږي، او که ونې قطع کېږي هغسې ونې چې بالکل هغه نور د ودې قابل نه او د زراعت مامورین تشخیص کړي. او پاتې شو د تجارتي اغرازو دپاره کاملا د نورستان ټول ولسونه په یو خوله باندې د دولت تر څنګ ولاړ دي، او د دې شی ممانعت یې کړی دی، او قطعا یوه دانه لرګي یا چرتراش د نورستان نه نورو ساحو ته نه قاچاق کوي.
د ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په رستورانتونو او هوټلونو کې د ځینو هغو نزاکتونو په اړه خبرې کوو چې ځوانان یې نه مراعاتوي او د نورو د زوریدو سبب کیږي. وابوري چې ولې ځوانان د رستورانت دننه نزاکتونه نه مراعاتوي.
ځینې کسان دي ډیر شوخ وي.
د دې نامناسب چلندونو پایلې څه کېدای شي؟
د څنګه خلک یو سرناس یو د احشبد منی او آرام ناس کنه
او د دې لپاره چې د رستورانت فضا خپل او آرام وي، ځوانان باید کوم خبرو ته پام وکړي.
باید پوښتنه چې د رستوران آداب څه دي په کوم لیول خبرو کې.
د خبرونی د موضوع په اړه تمثيلي ټوټه هم لرو.
هغه څلورم میز ته ګوره.
د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زه فرشته غنی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې د خوراک او څښاک لپاره رستورانتونه او هوټلونه جوړ شوي، خو د دې رستورانتونو مالکان او یو شمېر مشتریان وایي ځینې ځوانان په دې ځایونو کې نزاکتونه نه مراعاتوي او د دوی کړنې په رستورانت یا هوټل کې د نورو د ځورېدو باعث کیږي. په لوړ آواز خبرې کول، خندل، سندرې اورېدل، لاس اچول، نورو ته ډېر کتل او د هغوی په اړه خبرې کول، د نشې توکو استعمال او ځینې نور نامناسب چلندونه سبب شوي چې په رستورانت کې د ځینو وخت خطر نشي. په کابل کې یو رستورانت ته ورغلو چې دننه فضا یې له شوره ډکه وه. یو ځوان چې د رستورانت په یو کونج کې له ملګرو سره ناست و او په لوړ آواز خبرې کولې، و مو پوښت چې ولې په لوړ آواز غږېږي.
یو خو موږ ملګري راغلي یو څو نفره، نو کله کله ځینې خبرې راځي په هغه باندې خندا او ځینې خبرې چې راځي نو سړی په زور باندې غږېږي. البته دا ښه کار هم نه ده، خو دلته دغه هوټلونه چې کوم په کابل کې دي اکثریتو کې د ماحول هم داسې دی چې په زور باندې خبرې کېږي، ځکه د بل خبرې نه سره اوري او دلته تقریبا جمعیتان 500 نفر تر رسیدي، نو هغه ملګری په خپل منځ کې خبره پاسانه نه سره اوري. دا اوس تاسو ګورئ ځینې شاوخوا غږونه اوري سره کېږي، یا دغه غږ اوس پاسانه به نه سم اوریدلی، نو له دې خاطر اکثریت په زور باندې خبرې کوي.
د کابل اوسیدونکی محب الله میری وایي ځینې ځوانان شوخ طبیعت لري او دوی په هر ځای کې بیل دي چې نزاکتونو ته پام وکړي خپل شوخی کوي.
ځینې کسان دي ډیر شوخ وي، خصوصا هغه ځوانان چې نوې ځواني ته رسیدلي وي، همیشه شوخی کا د خپل ملګرو سره ټوکې کا، اما دې ته پام نه کړی چې په دغه هوټل کې نور کسان هم ناست دي. کله چې ځینې کسان یو د بل سره په یو مهمه موضوع باندې خبرې وکړي هغه ته مزاحمت کوي، خو دوی هغه ته پام نه ساتي، اما خپل د ځواني په جوش کې وي، خپل مسخري او خپل ټوکې چې په نور ځای کې ورسره مخته په مغه شکل په مغه منوال مخ کې دي. ځینې کسان هم شته چې دی یا سګریټ یا نور داسې مواد مخدر هم استعمالوي چې هغه ټول مجلس هغه څوک چې په هغه هوټل کې ناست وي ټول ته ضرر رسي.
ګولون چې د کابل په شهر نو کې رستورانت لري وایي د ځوانانو نامناسبو چلندونو ډیر کله د دوی نور مشتریان اړ کړي چې شکایت وکړي او یا هم له رستورانت ووځي.
ګب لګي خپل منځ کې مزاق کوي سره کنه، هغه چې وایي یا چکچکو یا پتی او خبرې کوي، داسن کې خلک یو سر ناس یو د احشه بد منی او آرام ناس کنه، نو بیا غیر ازي شکایت کوي دا خلک ډیر چغې اوازونه کوي، نو بیا خلک وځي ډوډۍ پریدي هغه ځای نه پاسیږي، نو تاوان بیا موږ ته دا رسیږي او د خلکو ته تاوان دا رسیږي چې خلک مزاحمت شو ډوډۍ ونه خوړله لازم پاسېدل.
دا کابل په کارتینو کې د یو رستورانت کارکونکي جاوید مومند د هغو ځوانانو کیسه راته کوي چې په رستورانت کې نورو کسانو ترې شکایت کړی وو، خو دا چې دوی بیا څه وکړل لا نو موري یورو.
په همدا چې دننه شو په جګ اواز سره خبرې اترې او بل سره شروع کړې، نو دوی څه چې کیناسه بیا هم د خپل بندار شروع کړ او ډیر په جګ غږېده. بل زمونږ څنګه چې بل ټیبل ناسو هغه موږ ته کو ول ورو جان ویل دا استاسو د ملمانه چې اوس رااله دوی ستا کيله وکړي لک پارام وغږی بیا هم ورته لاړو موږ ورور لک هیله کو لک سپ آرام آرام وغږی بیا لک خو یو سو د خود پارکه ناس بیا بس خنداګان شروع کړي سره جګ پوجیګا واس خبره شروع کړي ډوړې ام چې خورل په یو بر باندې وار کا نوشابه په یو بل باندې چپا کوله او نور دس ډېر په ټوکم کوړې او بر سره ډېر په جګ واس سره خبره کا هله مور نه وکړه نور چې مونږ هله ونه مړه مونږ د مشتریانو لیاز ونه کو نور مونږ مجبور شو چې ورته مهرباني بلم تیار ده.
خیر ګولیت منخل چې خپل هم د یو رستورانت مدیر دی وای د عادی لپاره نور مشتریانی ونه زوریږي دوی د رستورانت هر برخه ساری او کچېره څوک نه مناسب چلن وکړي په هوی چې دای ځای نه دی
یو ځای په میز باندې ناستې کنه موبایل کې مثلا غانی او ری ډیز جګ आवाज باندې موږ خپل پچات کې سم سیستم لرو چې ډیر یو آرام میوزیک پکې شته دی یو اول د دې نه کسان دي چې مثلا دی بس الله ساجوي کنه لکه هغه د پاره چې مې مثلا لږ د نزاکتونو مې مونږ ور چوګور ورته وای چورور د پاسه در کنه کیمرا لګیدلې دا د نزاکتونو مراد وکړي نو اول مثلا یو څوک په حال کې چن میږي سګریس کې چاته به غټ کې لشي کې مثلا نو سموکینګ کنه
ځینې ځوانان بیا وایي دوی ځکه په لوړ آواز خبرې کوي او خاندي چې غواړي یو څو شېبې ښې په خوشحالۍ تیر شي خو ګلون وایي هر څه خپل ځای لري
نور خلک نه جوړي خپل پیسې ورکوي نو د دې هوټل د ډوډۍ خوړلو ځای داسې نه چې دا دوب کې جلوړ آواز خبرې وکړي چغې ووهي یا سګریټ داسې نه وڅکي د دې بیا آزاده په ځای پارک ته لاړ شي هلته کینو دوی مزه ټوکي وکړي لوړ آواز خبرې وکړي خندا وکړي هوټل د دې شیانو ځای نه ده ډوډۍ خوړل ده باید دوی آرامه کینی هغه ځای کې پنځه دقیقې چې دا ډوډۍ وخوري آرام پزه جوړ شي که چېرې دوی غالمغال وکړي او اڅنګ نور خلک هم څه غالمغال وکړي نو هغه آرامه پزه له منځه ځي
جاوید مومن هم وایي رستورانت خپل فرهنګ او اخلاق لري او که چېرې هغه مراعت نشي دا نور لپاره ستونزې جوړولی شي
بس هر ځای چې دی یو خپل فرهنګ لري خپل آداب لري چې ته چې دنه کېږي لکه ماچ ته چې دلږي علیحدہ آداب دی یا شفخانې ته چې دنه کې سړی علیحدہ آداب دی هر یو ځای خپل فرهنګ آداب لري نو زمونږ رستوران یا هر رستوران کې چې سړی راځي د رستوران آداب باید پوه شي چې د رستوران آداب څه دی کوم څه خبرو کې چا سره خبرې ترو کې په کوم لیول خبرو کې سره کم لاړ شي کوم څه وګوري چې ته لاړ شي چې شی وخوري کنه دا آداب دی دا څنګه نه چې غال مغالو کو یا چې سرګټ اجازه نه سرګټ وشکي همدسه پوجیګا واس خبره کول دا شان اجازه نشته دا د رستورانداری په فرهنګ کې نشته
د تاندې سنگ په دې برخه کې د خبرونې د موضوع اړوند یو تمثيلي ټوټه هم لرو دا تمثيلي ټوټه چې همایون هیواد لیکلی صادق سپینغر بری افغانپور ستاره امینی او هیله زرمتی پکې برخه اخیسته
جمیله هغه ورځ وی جلدی سره ریکوست کړو اډ میکړه د شپې تر وی بجې می چټور سره وک خو سار سلیمی زنګ راته و خندلی پوښوم چې دا ټول کار د امدې خنځیر دی
د فیسبوک جلې پرېګدا هغه څلورم میز ته ګوره څه ام شای
او دا خو ولا ډیره کوله دا
سپین و کوماری سترګې لري چار جا
چوشا ظالم وا وی وری
وا دی وری په کیسه کې هم نه نسیمه بچو تا چستا ورندار شي خوان به وکي
کینه چستا ورندار او زما
ته صبر چې دا کاچوغ سره و جنګوم چې پام شي کنه
والکه خیریت خدای چې داسې راته ګوري او خاندې ولی تر اوسه مو انسانان نه دي لیدلي
لیدلي مو دي خو
جګه څلوري چې ځو دا خلک ولاکه سړی یوې ګولې ډوډۍ تم پرېږدي آرام درځه
څه خبره ده څه خبره ده
دغه دوه نفران وینه چې راغلي دي همداسې مونږ ته راګوري او خبرې کوي تاسې که رستوران د دې خلکو لپاره جوړ کړی وي بیا مونږ نه راځو
ځلوري چې ځو
وروره خیرت دی چې په خلکو پسې خاندې او زوروي دا خو رستوران دی نور خلک هم دي لږ د هغو خیال وساته
زوروره خپلې پیسې دي اخله ستا یې زموږ له خندا سره څه
زما ستاسې له خندا سره هېڅ نشته خو دلته نور خلک زوروي لږ خو په رستوران کې د ناستې ادب هم مراعت کړئ کنه د 200 روپۍ ډوډۍ نه خورئ او د 1000 روپۍ تاوان نه رسوئ
زازا ځان دومره مه خوشې کوه بیخي نه خورو زه جمیله چې ځو فقط ته وایه چې فایو سټار هوټل یې جوړ کړی چې نخری هم را باندې کوي.
خدای خبر دا خلک به کله پوهیږي چې په رستوران کې څنګه کینه او څنګه پاسي. خلک دلته راځي چې لږ فکر په بل شي او یو څو شېبې له خپلوانو او دوستانو سره ښې تېرې کړي، خو د داسې مزایمانو له لاسه نور هم چورت خراب شي.
په رستورانتونو او هوټلونو کې په لوړ اواز خبرې، خندا، سندرې اورېدل، لاس اچول، نورو ته کتل، د هغوی په اړه خبرې کول، د نشه یي توکو استعمال او داسې ځینې نور نامناسب چلندونه د نورو کسانو د ناراحته کېدو او ځورېدو سبب کیږي. که ځوانان دې نزاکتونو ته پام وکړي، د دوی تر څنګ به نور هم څو شېبې په آرامه زړه په رستورانتونو او هوټلونو کې تېرې کړي. نوریتونکو د تاندې څنګه خبرونه مهم دلته پای ته رسیدي. تربیا خو وخت ولري.